ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. فرشته ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونو درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت خبرونه. دا بی پول خبریالانو ټولنه یا RCF وای طالبانو په څه کم یو کال کې لک تر لګه دولس رسنۍ بندي کړي دي او د ارزو ټلویزیون چې دی وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. دې ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکي خوشې کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو بللې دي. د بی پول خبریالانو د ټولنې د جنوبی آسیا د څانګې مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي سوله نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر له میاشتې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این سی آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچا خبره ده دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. او چا ویلي چې په افغانستان کې د 6.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارډ ته اړتیا لري. په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وه له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کنجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې 8 توغندی پر کیف وشتل شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 15 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانېد له کوربه هیواد د کرکټ پرونۍ مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په پرونه کې تر سره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نه دی حکومت په وسط را دي، نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک و غیر دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی، مخکې درې موټر تېرېدو اوس دوه موټر نه سوی تېرېدی.
یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې زموږ د غږ واوري هوا سړه ده، زموږ ماشومان حتی د ژمې د لرګي او د زغالو وس نه لرو.
په اورسکان ولایت کې خلک د لوړ زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک کیږي مستر د زموږ د ریسنس په ځای باندې کېږي. دا غږ د زموږ څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د ټول سیستم باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسه.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم ښه را سره اوسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کا کلاس د رادیو نه اوري، بیا هم خبرونه ته خراغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیاتې شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې رئیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 15500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لویدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بې وزلي قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 250 کسان مړه او تر 60 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 18 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قربانۍ د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پرېږي وي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي، نه دي حکومت په وس پره دي، نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی، مخکې درې موټره تېرېدو اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې
د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکیتوب، او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری ډیر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وایو.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شویو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یوه فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي ځمکو د اجارې او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانین په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شویو کډوالو لپاره د طالبانو د ځمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نولس مادې لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې دغه شان د هغو ځمکو د بیرته راګرځولو چې د ښارګوټو لپاره بېلې شوې وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوې چې د نورو ښارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې دغه شان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کېږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې څه نه دي ویل شوي چې څومره راستنه شویو کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شویو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته دوه لکه نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو بسړې اوسي کې پردې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ واوري هوا سړه د مونږ ماشومان، حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. په کار وضعیت مخې بد وضعیت کې نن تاسو نه هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي دندسي د دوی ته پته مې د ترګ پلاري د ټولو خیر بنسټو حکومت منیم دا غږ دی چې موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوي کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشتوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د ډسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا یا این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې 1,65,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستانه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر به خاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یوه پلاوي د سفر خبر ورکوي او وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یوه ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بېلابېلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد د لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی به چې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی، هڅه وکړي چې د امریکایي ترې تم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې د بشر الاسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او همدارنګه د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنجشنبه پورس په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې معتدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریې د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یوه ټول شمولا او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنجشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی، د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالاتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه تر روسي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه واورو.
په اوروزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصیم ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویښت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اوروزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژیش کړه تدکیر پونتون لپاره د سانتیاو لپاره ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د غټور سیستمونه باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمېر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ یا مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، موږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورې.
په پای کې د احاطې د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورنډ کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تلی او خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل له بند خوشی شوی او په جبری ډول خالی لاسونه له ډیورن کرخې راړول شوی دی.
وطن تر وختم ډیر سخت حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کی وختنه م افغان حکومت نه داره چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کی تر سو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې اخستی، بلکې په لسګونه او سلګونه زره افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو سرپنا کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي یحیا ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي ترمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی، خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډېر خلک راغلي دي په دې ساحه کې نو بې سرنوشته مطلب همدغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټۍ هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي میوند راته وویل په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی، اوړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. زه یو چپره غوندې والد وم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډېر څه نشته دی، د سرپنا دپاره ډېر شد ضرورت لرو.
خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وایي هلته یې خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي داوه کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تورې افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې کومې کورنۍ هېواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره حکومت کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقونو ټولنو له پاکستاني چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړی او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیږې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي، اوس سلو شل سلو لس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي، بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب زموږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی مو سره تر اوسه پورې کومه کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدلی تر اوسه پورې چارواکو ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو د علاقه د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نظمج معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسنی نظام دا هم پاتې دي نظمج معاشات څخه ګرځولې دي کوم دفتر ته چې ورسو دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولې دي په ادا مسیسه کې مو کار کړی ده مسیسه هم ادا مسیسه ده نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو
ستاسې پیغام ستاسې نظر